السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په تاند څنګه کې درته د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې دي، خو په درسي ساعت کې درته د وم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته بیولوژي مضمون تدریسېږي. هیله ده دا دواړه خپرونې راسره واورئ. دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري، په دې کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له دوحې فعالیت کوي یو ځل بیا د افغان جنو پر تعلیم ټینګار کړی دی. دوی دا خبرې په یوه اعلامیه کې کړي دا چې دغه اعلامیه په اوسنیو شرایطو کې له څه ارزښته برخمنه ده. په دې اړه درته یوه مرکه هم لرو. د افغان غالۍ وبدونکو میرمنو پر ستونزو مو هم یو راپور چمتو کړی دی. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا او تنبای واوی په دغه هیواد کې د بیوزلۍ کچه ډیره لوړه شوې ده. میرمنو تنبای واکه څه هم په دې اړه کارا شمیرې شریک نه کړي، خو ویلې دي چې د دغو بشري مرستو ډیره برخه د لویدیز هیوادونه اکمالوي. هغه دا هم ویلې چې لویدیز هیوادونه د ښځو او نجونو د حقونو پر تامین ډیر ټینګار کوي. نوموړي د ازادي راډیو د
افغانستان کې د بیوزلۍ او محرومیت کچه ډیره لوړه ده، او کله چې د بیوزلۍ د له منځه وړلو لپاره مرسته وغواړو یوازې لویدیز هیوادونه په دې برخه کې مرسته کوي، نور نه. ځینې عربي هیوادونه او نور په مذهبي مناسبتونو کې مرسته کوي، نو ډیره مرسته له لویدیزو هیوادونو څخه کیږي. دا هیوادونه غواړي چې د ښځو او نجونو لپاره د کار او زده کړې حق بیرته ورکړل شي.
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې له 9 میلیونو څخه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د 3 لک ډالرو په ارزښت په افغاني انځر بار یو باروونکی موټر د پاکستان د بلوچستان په لورلایي کې سوځول شوی دی. د دې خونې د مدیره هیئت غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته د پیښې په تایید سره اندېښنه وښوده چې دا مسله د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي اړیکې زیانمنوي.
دا مسئولیت د پاکستان د دولت ته چې باید د ترانزیت د اصول له مخې نه د ترانزیتي اموالو امنیت ونیسي او دا پیښه په جدي شکل باندې تعقیب کړي. موږ ته وعده راکړل شوې چې دا کار به د آینده لپاره نه کیږي. متاسفانه دا واقع شوې ده، او دا نه تنها چې یو خسارمن حالت دی او واقع ده، بلکې په آینده په ترانزیت او تجارت د پاکستان سره منفي تاثیرات لري او دا لاره خرافي ګړندېږي. به څوک زړه نه خکوي چې په دې لاره باندې ترانزیت کی یا تجارت کی.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیالي هم د پاکستان په دننه کې دغه پیښه غندلې ده. د یونان چارواکي وای پرون د دوی پولې ته د ورتلونکو کډوالو 2 بیړۍ اوښتې دي چې د 4 ماشومانو په ګډون 15 تنه پکې مړه شوي دي. د یونان د سمندر غاړې ساتونکو ویلي چې دا پیښې پرون دوشنبه شوي او دوی ترې لسګونه کډوال ژغورلي دي. اسوشیټډ پرېس خبري اژانس د دغو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دا بیړۍ د ترکیې لخوا یونان ته روانې وي. تر اوسه د مړو کسانو هویت معلوم شوی نه دی. یونان د منځنی ختیځ، افریقا او آسیا نه قانون کډوال لپاره اروپا ته د تاک تر ټولو مهمه لار ده. وخت نا وخت پر دغه لار دغه ډول مرګونی پیښې رامنځته کیږي. امریکا وایي چې د افغانانو په تیره بیا ښځو ملاتړ ته دوام ورکوي او افغان میرمنې تر بل هر وخت زیات تعلیم ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له قطره فعالیت کوي په یو بیان کې دا خبره کړې ده. څه باندې 2 کاله وشول چې طالبانو د نجونو متوسطې او لیسې تړلي او له نږدې 9 میاشتو راهیسې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړي دي. د دې موضوع تفصیل له صفي الله ستانکزی اورو.
د امریکا سفارت وای افغان میرمنې تر بل هر وخت زیات زده کړو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت دا خبره په خپل ایکس شبکه چې په خوا ټویټر نومې ده دوشنبه ناوخت لیکلی. امریکایي چارواکو ویلي دوی له افغانانو په تیره بیا میرمنو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د امریکا د سفارت په بیان کې زیاته شوې چې دمګړې د دوی په ملاتړ شاوخوا 650 افغان محصلین د سیمې په پوهنتونو کې په زده کړو بوخت دي. د سفارت په بیان کې د قرغیزستان د پلازمېنې بشکیک له پوهنتونو د افغان نجونو د فراغت یوې غونډې ته اشاره شوې چې د امریکا د سفارت کارکوونکو کوونکو هم پکې برخه اخیستې وه. د طالبانو حکومت له تیرو دوو کلو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له تعلیم منع کړي. د لیسې د دورې دوه زده کوونکې عالیا او مدینه چې د لکونه نورو افغان نجونو په تیر له دوو کلو راهیسې ښوونځي ته له ورتلو منع شوي، ازادي راډیو ته یې خپلې اندېښنې داسې شریکې کړې.
زمو مکتبونه باید په هر حال کې خلاص یا او کینړیوال پرسمت پیژنې کینې پیژنې مو مکتب مو باید تعلیم او خپل هوا جوړ کو، څنګه چې تعلیم په نره او خزه فرض نو څنګه چې د الکانو مکتبونه خلاص باید جنو مکتبونه هم پرانستل شي.
له طالبان څخه دا غوړ زمو مکتب خلاص کی موږ د الکانو غندې حق لرو، بشریت لرو، موږ کالی اسلامي دی، حجاب اسلامي دی، موږ پېښ لدې سره د موږ راتلونکي خرابې ځای کې دی، باید موږ راتلونکي خراب نه کی ځای نه کی موږ خپل مکتبونه
که څه هم د امریکا په شمول لویدیځ او د سیمې ځینو هیوادو په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو په پرانستلو باندې ټینګار کړی، خو لا هم طالبانو په دې برخه کې نرمښت نه دی ښوولی. طالبان د نجونو د تعلیم په وړاندې یو بل ګام هم د 2022 کال په وروستیو کې واخیسته، ورسره یې د نجونو پوهنتونونه وتړل. د نجونو د لوړو تحصیلاتو د مخنیوي تر ټولو وروستۍ پیښه په کابل هوایي ډګر کې وشوه، چېرته چې طالبانو متحده عربي اماراتو ته په بورسیه باندې روانې نجونې سفر ته پرې نه ښودې.
امریکایي چارواکو او نورو نړیوالو تر دې وړاندې هم د نجونو پر تعلیم ټینګار کړی، خو له دې سره سره هم طالبانو له تیرو دوو کلونو راهیسې نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیونه منع کړي. په اوسنیو شرایطو کې د امریکا د سفارت د دې ډول اعلامیو ارزښت په څه کې دی؟ په همدې اړه مې د ولسي جرګې د پخوانی غړي شینکی کړوخیل نظر پوښتلی.
د امریکې د سفارت دا اعلامیه ډېره مهمه ده په دې وخت کې ضرورت ده، ځکه چې همدا تېره هفته طالبانو هغه سل نجونو د تګ چې په اماراتو کې باید درس ویلی وای د هغې ممانعت یې وکړه. په آخرین وخت کې اعلان سي د نجونو حتی تیاره کې مناسبه وي، خو بیا هم یو طالب هر څوک معنی د دوی د تګ شو. زه فکر کوم چې اعلامیې مهمه دي، اما د اعلامیو تر څنګ د امریکا او د بینالمللي ټولنې جدي دریځ ډېر مهمه ده چې طالبان پوه شي چې دا کوم تصمیم چې دوی نیسي بینالمللي ټولنه اوس سره موافقه نه شي کولی، او د دې قیمت مجبور بیا دوی بېرته ورکوي. قیمت دا ده چې بیا بینالمللي ټولنه په دوی باندې بندیزونه وضع کوي، همدارنګه د دوی حکومت به هم په رسمیت باندې نه پېژندل کېږي. نو دا اعلامیې تر څنګ یو جدي او قوي دریځ هم ډېر مهم او اړین ده د نجونو دی تعلیم
دپاره. امریکا له طالبانو سره په دوحه کې تړون امضا کړی دی، او په تړون کې هم داسې ویل کېږي چې د نجونو د تعلیم او د نجونو د حقونو په برخه کې له طالبانو ژمنې اخیستل شوي.
اول خو فکر کوم چې د امریکا د پاره د دوی خپل غیر مسؤلانه وتل افغانستان ورته مهمه و چې خوندي ووسي او څوک ما څه په هغه وخت کې دوی باندې حمله ونه شي، فقط دغه ضمانتونه. اما دوی هېڅکله فکر نه کوم کوم شی چې طالبانو دوی ته وویل چې موږ بشري حقونه مراتو د اسلامي حکومت جوړولو سره به افغانان سره باندې له افغاني مذاکرات کوو. مهم هم ده چې دوی باید خپل هغه وعدې چې کړی به دغه پلی کړی وي، خصوصا بین الافغاني مذاکرات. او دوی باید د نجونو دغه خصوصا د تعلیم او د کار موضوع به جدا دوی په دغه خپل هغه کې راوسي، په دغه پرېکړه کې یا دغه توافقنامه کې، او همدارنګه به مللي ضمانتونه دوی نه اخیستی وای. زه فکر کوم هغه رقم توافقنامه چې جوړه کړه سوې طالبانو په ګټه وه، او اصلا د افغان ولس په ګټه نه، نو ځکه طالبان په ډېره اسانۍ هغه صرف هغه شفاهي وعدې سې کړي هغه نیمه خو ګرځو.
ځینې دا هم وایي چې طالبان پر نجونو د بندیزونو په وسیله غواړي چې له لویدیځ نه امتیاز ترلاسه کړي. فکر کوي همداسې ده او که نه د طالبانو ایدیولوژي د نجونو له تعلیم سره په مخالفت کې ده؟
زه فکر کوم هغه یو تعداد کسان شته چې واقعا هغوی خپله سخت دریځه دي، او د هغو سخت دریځو طالبانو لپاره د بینالمللي ټولنې شناخت یا عدم شناخت دومره ارزښت نه لري، ځکه چې دوی په اوس واک دي، خپل ځان ته امکانات برابر کړي دي. خو هغه پلاوی خصوصا چې د دوحې په مذاکراتو کې دخیل و او یو تعداد نور، هغوی بدون شک حتما دې علاقمند دي چې مثلا نجونو تعلیم وکړي او بینالمللي ټولنې په رسمیت باندې وپېژني او دوی خپله په واک کې پاتې شي. نو غوی لپاره دومره سختریزي ورته جالب هم نه ده، او شاید طرفدار هم اوسېږي چې ځینې تغییرات راشي. اما زه فکر کوم هغه کسان چې د واک چېتنان دي او دا کسان هم نه دي واقعا دغسې فکر کوي، همدغسې ذهنیتونه هم ورته ورکول شوي. بدون شک هغوی مخالف تعلیم ځکه دي چې هغوی په جپی دي چې تعلیم څومره یو کلیدي رول د افغانستان په پرمختګ او په ثبات کې لوبولی شي، خصوصا د نجونو تعلیم، ځکه چې باسواده مور به باسواده نسل روزي او هغې لپاره به د افغانستان ملي ګټې به اهمې.
د ولسی جرګې پخوانی غړی او د ښځو فعاله شینکی کډوخیل و چې له ازادي راډیو سره غږېده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
وسم راځو په افغانستان کې د غالۍ اوبدونکو میرمنو ستونزو ته. په افغانستان کې د غالۍ تولیدونکو میرمنې وایي د تیرو کلونو پرتله یې تولید او کاروبار کمرنګه شوی. دوی وایي د خامو موادو د بایو لوړوالی او د خلکو اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي چې د غالۍ تولید او بازار کمرنګه شي. نور تفصیل په دې راپور کې وو.
دا د میرمن پښتون اميري غږ دی چې د لاسي صنایعو او غالۍ اوبدلو شرکت لري او وای مخکې ورسره ډېرې میرمنو کار کوي، خو دا چې اوس د دوی تولید کم شوی دی هغوی رخصت کړی دی او اوس په کورونو کې ناستې دي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم ویل چې د خامو موادو د بیو لوړوالی د غالیو د تولید کچه کمه کړې او د خلکو اقتصادي ستونزو بیا د افغاني غالیو مارکیټ کمرنګه کړی دی. نوموړي وایي
د غالیو کارو بازار په دې کلونو کې ډېر زیات خراب شوی. په ځانګړي ډول موادو بیې لوړې شوي او خلک چې غالۍ نه پیری پیسې له افغانستانه ورکې شوي. پلور نه لرو، تیر کال کې مو هیڅ پلور نه دی کړی ځکه موږ د غالیو اوبدل ډېرو ورو کړي دي. اوس دوه درې نفر موږ ته بسنه کوي، نو ټول بې کاره دي ځکه چې خام مواد هم نشته او پلور هم نشته.
فاطمه عاشوری بل هغه میرمن ده چې وایي له تیرو لسو کلونو راهیسې د تار او غالیو د تولید شرکت لري، خو په خبره یې تیر دوه کلونه یې کارونه په ټپه ولاړ دي.
پس از بحران‌های سیاسی وضعیت
د سیاسي بدلون وروسته د غالیو صادرات، تولید، بازار ټول شیان له بده مرغه سقوط شوي. د افغانستان غالۍ اوس په خو وضعیت کې نه دي. د تیرو په څیر د افغاني غالیو صادرات نشته، بازار نه لري، بیې ښکته راغلي. په دې خاطر موږ نه توانیږو چې کاریګرو ته ښې پیسې ورکړو. تولیدونکي او کاریګر ټول په زیان کې دي.
وم غوښتل د افغاني غالیو د تولید او بازار په اړه د غالیو اوبدونکو د ټولنې د مسؤلینو نظر ولرو، خو د یادې ټولنې مشر نور احمد نوري د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد بیا ازادي راډیو ته په یو استول شوی ویډیوي کلیپ کې دا کړی چې د روان 1402 کال لومړی او دریو میاشتو کې پاکستان، ازبکستان، ایټالیا، ترکیه، امریکا، هندوستان، چین او متحده عربي اماراتو ته 2600 متره غالۍ صادر شوی دي. نوموړی وایي
د 1402 کال لومړی او دریو میاشتو کې د غالیو صادرات چې شاوخوا 2600 متره غالۍ کېږي او 4,400,000 امریکایي ډالر ارزښت لري بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي ادارې یا UNHCR نن په خپله ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه لیکلي چې بلخ ولایت کې د میرمنو لپاره د غالیو د تولید یو مرکز جوړیږي. UNHCR له دې خبر سره یو ویډیو هم خپره کړې چې پکې یو خټین کور کې چې چت هم نه لري څو عمر خوړلې میرمنې راټولې دي او غالۍ اوبي. د یادو میرمنو لډلې بیبی نیاز چې یو 70 کلنه ده وایي
غالۍ اوبدل زما د ژوند یوه برخه ده. له لسو کلونو راهیسې تر اوسه پورې چې زه 70 کلنه یم ما د غالۍ اوبدلو سره ژوند کړی دی. په ژمي کې دلته کار کول ستونزمن دي. موږ به دلته اور بل کړ، لاسونه به مو ګرم کړ، بیا به مو کار کوه. که غالۍ اوبدل نه وي موږ خواړه نه لرو. دلته هیڅ شی نشته، موږ هر څه په پور اخلو. موږ پیسې نه لرو، موږ هیڅ نه لرو.
دا میرمن وایي تر څو چې سترګې کار کوي د غالۍ اوبدلو ته به دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د غالۍ اوبدلو دا مرکز چې افغانستان کې د جاپان سفارت لخوا ملاتړ کیږي جر به د دوی لخوا پرانیستل شي، خو نه دي ویلي چې کله او د څومره میرمنو لپاره به پکې کاري زمینه برابره شي، خو لیکلي چې د کورنیو بې ځایه شویو میرمنې به پکې وي. افغانستان کې داسې مهال د افغاني غالیو د تولید او صادراتو د کچې د کمرنګ کېدو خبره ورکول کیږي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ د مرستو له کمېدو سره خلک بې وزله شوي او آن د ژوند لومړنۍ اسانتیاو ته هم په سخت لاسرسی پیدا کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړو